آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیرانا نورستانی په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوې دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې په یو مشهور دینی عالم برید شوې ده او د انډونیزیا ملي هوایي شرکت د بوینګ د شرکت سره د 940 مسافرونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخ کړی.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. په کابل کې نن د بزګر ورځ ولمانځل شوه او د تیر کال د وچکالی اثرات ناوړه وبلل شول.
این خوشحالی علاوه از بود انسانی،
دغه وچکالی د انساني اړخ سربیره زموږ د مالداری سکتور ته یو ستر ګواښ و.
جمهور رئیس ترامپ ویلی وست د دې وخت را رسیدلی چې د ګولان په لانجمنو لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنو.
made the decision to recognize
جمهور رئیس ترامپ نن شپه پریکړه وکړه چې هغه ملکیت په رسمیت وپیژني چې لپاره سخت جګړه شوې ده.
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو ست د محل خبرونه شافیه سردار او عاشق لاره همزوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وای په 1390 مریض کال کې د ناامنۍ د پراخېدو لوجې د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو پر وړاندې هم امنیتي ګواښونه زیات ول. په دې کال کې یو اویا سوداګر او پنګوال یا تښتول شوي یا وژل شوي او یا هم ورته ګواښونه شوي دي. د دغه خونی د اماړي کو رئیس اغویان جان آقا نوید امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
په یقین چې د تختولو غواخ او د پنګوالو او متشبثونو اندېخنې د دې لامل شوی چې خپل پنګونې کمې کړي یا د نورو پنګ اچونې جرأت ونه کړي، خپل کورنۍ بهر ته ولېږدوي یا د پنګ یو شمېر برخه بهر ته ولېږدوي. موږ درته ویلی شو چې د همدې غواخونو له کبله د افغانستان په میلیاردونو ډالره پنګه بهر ملکونو ته لکه امارات، پاکستان، هند او نور هیوادونو ته لېږدول شوې ده.
په دې حق راپور لګورسته پام دې خبرونه کې اوري.
خبرونه ته دوام ورکوه. د قاتم لارټر ځواکونو قومندان په یو اعلامیه کې ویلي نن په افغانستان کې دوه امریکایي عسكر د عملیاتو په محل وژل شوی دي. د قاتم لارټر ماموریت په اعلامیه کې د عملیاتو د باندې او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. د اعلامیه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت پالیسي لمخې به د دغو وژل شوو عسکرو نومونه تر 24 ساعتونو پورې اعلان نسي. د رپورټونو لمخې په ځانګړې توګه د آی کاژوالټیز په نامه وپاڼې د رپورټ په بنسټ چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېر خبروي، د 2001 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3516 بهرني سرتیري وژل شوي چې 2409 تنه یې امریکایي پوځیان دي.
د قندار د شوالیکوټ په ولسوالۍ د شوالیکوټ ولسوالۍ د چینارتو په سیمه کې نن د ملکی خلکو د سپرلۍ په موټر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په سیمه کې د امریکا غا خبريال د رپورت لمخې د کسان ټول د وی کورنۍ غړي ول چې غوښتل د نوي کال د لمانځلو لپاره د بي سیمه نه بل سیمه ته لاړ شي. د قندار امنیت قمندان تادین خان امریکا غا ته وویل چې د غماین د دولت د وسلوالو مخالفینو لورې ځای پر ځای شو چې ملکی وګړي پکې ووجل شول. هغه زیاته کړه چې امنیتي قوا د پیکې ټاپیان رښتون ته لیکدولې دي.
د پاکستان د کراچي په شار کې وسلوالو د یو مذهبي مشر په موټر برید کړی دي. د دې مذهبي مشر دوه محافظینې وژلې دي. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه اوري.
د کراچي د پولیسو مشر عامر شیخ ویل دي چې په برید کې د مذهبي مشر مولانا تقی عثماني موټر چلوونکی ښه کاری او ژوبل شوی دی. پولیس ویل دي چې په خپل مولانا عثماني ته اذیت نه دی رسیدلی، خو یو محافظ او یو پولیس چې د مولانا موټر یې بدرګه کاوه وژل شوی دي. د پولیسو په وینا برید کوونکي څلور کسانو چې په موټر سایکل سپاره وو او د ډزو نه وروسته د سیمې نه تښتېدلی دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د سویس امنیتي مقامات ویلي دي چې یوه 15 کلنې ښځې د باسل په ښار کې یو 1 کلن ماشوم په چاقو وهلی او وژلی دی. مقامات ویلي دي چې د بریدګرې ښځې د دې عمل او د پیښې د عواملو په هکله پلټنې پیل شوې دي. په سویس کې مدافع وکیلانو ویلي دي چې دغه برید ښایي د جرمي عواملو څخه زیات په رواني عواملو پورې مربوط وي. دغه ښځه چې نوم یې نه دی ذکر شوی د سویس اوسیدونکې ده. مقامات ویلي دي چې د مېرمنې د 5 شنبې په ورځ هغه وخت 1 کلن هلک په چاقو په مرۍ ووهه چې د ښوونځي نه کور ته روان و.
په نیوزیلند کې چارواکي وایي هغه برید کوونکی چې په 2 جمعتونو یې برید کړی و او 50 کسان یې وژلي وه ټول عمر به په زندان کې په کوټه کې یوازې بندې سي. د نیوزیلند صدر اعظم مرستیال وینسټن پیټرز د اسلامي همکاري سازمان په اضطراري غونډه کې وویل چې دغه اعلان وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د کریکټ څخه ډکو نظریو د له منځه وړلو لپاره دې په ګډه کار وسي. د اسلامي همکاري د سازمان دغه عاجله غونډه په ترکیه راغوښتې ده.
په چین کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې په 14 کې 30 کسان وژل شوي دي او تر 400 ډیر زخمیان دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د کارخانه د ینګچنګ په ښار کې ده او لکلون راهیسې د حشراتو د وژنې مواد تولیدوي. د راپور په اساس په دې کارخانه کې د 14 له کبله وور د سهار په 3 بجو مهار شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کارخانه کې وور څنګه لګېدلی و، خو چارواکي وایي چې په اړه به یې پلټنې ډېر ځل پیل کړي.
د اندونزیا ملي هوایی شرکت د بوئینګ د شرکت سره د 40 مسافر وړونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخ کړ. د اندونزیا ملي هوایی شرکت ویلي دي چې دغه پریکړه یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې د بوئینګ د 2 الوتکو د غورځېدو څخه وروسته کړې ده. د اندونزیا د ګارودا هوایی شرکت ویان اخسنان روسن نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د بوئینګ د شرکت سره یې په 2014 کال کې د دغو الوتکو اخیستو قرارداد کړی و. د ای پی خبري اژانس وایي چې د دې قرارداد مجموعي ارزښت 4.9 میلیارد ډالر و.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د یو شمیر متحدینو په ګډون مختلفو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس په څرګندونو انتقاد کړی دی چې ویلي دي د جولان په غونډیو د اسرائیل د ملکیت حق باید په رسمیت وپیژندل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د 250 کلونو تیرېدو وروسته امریکا ته اوس پکار ده چې د جولان په سیمه د اسرائیل ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرائیل د امنیت لپاره او په ستراتیژیکه توګه ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د جولان غونډۍ یوه اشغال سوې سیمه وګڼله. ویل چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې هکله نه دی بدل شوی. د اروپایي اتحادیې ویان ټینګار وکړ چې نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت ادعا په رسمیت نه پیژني. سربیره پر دې ایران، روسیې، ترکیې او سوریه هم د ښاغلي ټرمپ په څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي. روسي مقامات ویلي دي چې دغه څرګندونې د سیمې ثبات سخت تاوان رسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت درته ولم. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وی په تیر مریض کال کې د افغانستان د کرهنې سکتور سره د حکومت د مرستو له امله دغه سکتور وده کړې ده. بزګران وی د حاصلاتو د زیاتېدو لپاره د حکومت مرستې ته اړتیا لري. نن په کابل کې د بزګر ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه زموږ د خبریال اکرام شینواری راپور ته پام وکړئ.
د کرهنی او بولګولو مالداری وزارت وی چی تیر د 1991 لمریز کال په افغانستان کې په 2 ولایتونو کې د سخت وشکالی سره سره د دغه هیواد د کرهنی سکتور وده کړی چې ورسره له بهر څخه 1.5% د غلی دانی وارداتو کې کمواله راغلی. د کرهنی او بولګولو مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د جمعې په ورځ د بزګر د ورځې لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال وشکالی له امله د غلو د تولیداتو لپاره د دغه وزارت له اټکل څخه شاوخوا 3000 تنه لږه غله دانه په دغه هیواد کې تولید شوی و.
ای خوشحالی علاوه از بود انسانی
دغه وچکالی د انساني اړخ سربیره زمونږ د مالداری سکتور ته یو ستر ګواښ و چې نږدې 1.5 میلیون څاروي پکې شاملېږي او اقتصادي ارزښت یې 1 میلیارد دی. سخت د ګواښ سره مخ کړ او د بادغیس په څیر یو شمیر ولایتونو کې د څارویو له منځه تللو شاهدان و.
همچو بادغیس بودیم.
د بابر په بند کې د بزګر د ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې هر کال د وری د میاشتې په دومه ورځ لمانځل کیږي، د افغان حکومت او د کرهنې سکتور سره د مرسته کوونکو نړیوالو موسسو د استازو سربیره د کابل ولایتونو یو شمېر بزګرانو هم ګډون کړی و. دې غونډې ته یو شمېر بزګرانو هم ویناوی وکړي او خپلې ستونزې او وړاندیزونه یې د حکومتي چارواکو سره شریک کړل. د کابل ولایت څخه عبدالرحمن ناصری د خپلو ستونزو د یادونې پر وخت افغانستان ته له بهرنیو هیوادو څخه تازه میوو د واردولو ستونزې یادونه وکړه. وویل چې که چیرې دوی ته سړی خونې جوړې شي، نو د بهرنیو تازه میوو د واردولو مخه نیول کیدای شي.
که زموږ په ولسوالیو کې سړی خونې د پروسس بسته‌بندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېره وخته پاتې شي.
ښاغلی ناصری د بزګران سره د کرهنې وزارت د مرستو هم مننه وکړه. خو دې غونډې ته د میدان وردګ ولایت څخه یو راغلي بزګر غلام حضرت خبریالانو ته وویل چې لکه څنګه چې دوی تمه لرله د کرهنې وزارت ورسره دومره مرسته نه ده کړې.
موږ باغونه لرو د مڼو، موږ سره دولت کومک ونه کړ، نه کود راکړه، نه دوا راکړه، نه کوم ماشین راکړه. د موږ مڼې په کورو کې پرتې دي، ورستې شوې، خارج ته نه ځي. باید چې یو بازار جوړ شي چې موږ مڼې خارج ته لاړې شي. خواري کوو کال باندې موږ د مڼو نه هېڅ شی نه اخلو، کوم مپات هم نه ده ترې اخیستی.
خود افغانستان د کرهنې اوبو لګولو مالداری وزیر د بزګرانو دغه غوښتنو ته په ځواب کې وویل چې سکل بزګرانو باندې د کرهنې د وسایلو د ویشلو سربیره هغوی ته د پور ورکولو او په ټیټه بایه د غلو دانو د تخم د ویشلو د پروګرامونو د پلي کېدلو سربیره په پام کې لري چې درې اصلي سیلو او د 1500 ټنو په ظرفیت درې سړي خونی په کابل، هرات او کندهار کې جوړې کړي. د کرهنې اوبو لګولو مالداری وزارت د مخه هم په اکثر ولایتونو کې د کرهنې محصولاتو د ساتنې لپاره سړي خونی جوړې کړي. خود محصولاتو ساتلو ظرفیت د دغو نوو سړو خونو پرتله کم دی. د دې غونډې په پای کې د افغانستان د کرهنیزو تولیداتو یو نندارتون هم پرانستل شو. په دې نندارتون کې د ولایتونو د کرهنې محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زمونږ پښتو مخمنی خبرونې په ژوندۍ بڼه اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هڅو سره سره په تیر هجری لمریز کال کې په سویل ختیځ ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې کمې شوې نه دي. په دغو تاوتریخوالي کې دیرش د ښځو د وژلو پیښې هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
په ګردیز کې د بشر حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې تیر لمریز کال په سویل ختیځو دریو ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي 302 پیښې ثبت کړې وې. دا شمیر ښیي چې له ښځو سره تشدد کې کمی نه دی راغلی. د یاد دفتر د ښځو د څانګې مسؤلې زرمینې شمس آشنا راډیو ته وویل چې په یاد شمیر کې دیرش د قتل پیښې، د زهري موادو په وسیله د ځان وژلو هڅې، وهل او ټکول او ځینې نورې پیښې شاملې دي.
زیاتر قضیه چې ده دغه د مثلا اقدام په خودکشي ده، دغه مثلا د تاوتریخوالي عمله یا جبري ودونونه یا د تعلیم د حق نه دوی منع کول نه، دغسې مسایل ده چې دوی مجبوریږي، دوی ته رواني ستونزې پیدا کیږي، په آخر کې دوی مجبوریږي چې مثلا ځان وژنه ته هڅه کوي. هماغه ده چې بیا خوشبختانه زیاتر د دې نه نجات پیدا کرده، په دې کې ډیر کمې مثلا خپل ژوند یې متا د لاسه ورکړی ده.
زرمینې شمسو ویل چې په سویل ختیځو دریو ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوي چې شمېر یې 268 ته رسیږي، او پاتې 165 پیښې په پکتیا او پکتیکا کې ثبت شوي. د بشر حقونو د کمیسیون دغې مسؤلې زرمینې شمس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د زیاتېدو عمده لاملونه حاکم کلتوري مسایل، د عامه پوهاوي ټیټه کچه، ناامني او ځینې نور وبلل.
زیاتر هغه عرایض چې مونږ ته راغلی دي، یوازې 40 عریضه مونږ ته راغلی، د 40 تنو نه عریضه مونږ اخیسته، شکایتونه مو اخیستې ده، هغه د خپل مربوطه ارګان سره مو حل کړي دي، او دغه ارقام چې ده مونږ د مجموع نه ټولوو، مثلا د سارنوالي نه، مثلا د زیاتر د شفاخانو نه د ارقام مونږ لاسته راوړو.
بل لور ته په دغه ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه له ښځو سره د زور زیاتي د پیښو ډېرې ده، او په دې برخه کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له لوري خپره شوي ارقام نه تاییدوي. که څه هم دولتي مسؤلین د عامه پوهاوي خبره کوي، خو د پکتیا مدني فعاله انارګوله له ښځو سره د زور زیاتي په مخنیوي او له منځه وړلو کې د دیني عالمانو قومي مشرانو او درسنوي پرول ټینګار کوي.
نو ما تقاضا د دولت نه او دغه ارګانونو سدل ته په مرکز کې فعالیتونه کوي، خصوصا د هغه ارګانونو سد خزو د حقوق مدافین دي کنه صدغه سي برنامه پولر پروتو ولسوالي کې ونیول سي زیاتره مې د خزو د چار ریاست نه د تقاضا ده. موږ ریاست لرو د خزو په پکتیا کې په مرکز ګردیز کې خو زخپل ولسوالي کې ګرځم، یعنی پولر پروتو ولسوالي کې دومره فعالیتونه خزو چار ریاست نه لري.
په ټولیز ډول فقر بي سي ودي رواني ستونزې د عامه په هوي د کچې ټیټوالی له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د تورت ځنې نور له ښځو سره د زور زیاتي اساسي لاملونه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایی چې په 1990 کال کې یو اویا سوداګر، صرافان او هغه کسان چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده تیښتبل شوي، وژل شوي او یا هم ورته د مرګ ګواښ شوی دی. دغه خونوایی سوداګر د ځان او مال د امنیت په اړه د اندېښنو له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه له کابله د لیمینیازي راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د صنایعو او سوداګری خونوایی چې د پانګوالو پر وړاندې ګواښونه ورځ تر بلې ډیریږي او یوازې په 1990 کال کې یو اویا پانګوال او سوداګر تښتول شوي، وژل شوي او یا هم ګواښل شوي دي. د دغې خونې د اړیکو مشر او ویان جان قانوي د امریکا غږ ته وویل چې ګډ شمیر پانګوالو د تښتولو، وژلو او ګواښلو له ویرې خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته لیږدولي دي.
په یقین کې اختطاف او تهدید او تشویش او تهرانی سرمایه گذارا و اعضای سکتور خصوصی و متشبسین
په یقین چې د تختولو او غواخ او د پانګوالو او متشبسینو اندېښنې د دې لامل شوي چې خپل پانګونې کمې کړي یا د نورو پانګې اچونې جرأت ونه کړي، خپل کورنۍ بهر ته ولېږدوي یا د پانګې یو شمېر برخه بهر ته ولېږدوي. موږ درته ویلی شو چې د همدې ګواښونو له کبله د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه بهر ملکونو ته لکه امارات، پاکستان، هند او نور هیوادونو ته لېږدول شوې ده.
په افغانستان کې یو شمیر سوداګر، پانګوال او صرافان اندېښمن دي چې دغه هیواد د دوی د کاروبارونو او پانګې اچونې لپاره یو مناسب ځای نه دی او حکومت باید د دوی د ځان او مال خوندیتوب وساتي. د صرافانو ملي اتحادیه وایي چې صرافان او د دوی د کورنۍ غړي له ډېرو سترو ستونزو سره مخ دي چې یوازې په تېر لمریز کال کې 12 صرافان یا د کورنۍ غړي یې تښتول شوي چې دوه نفره پکې وژل شوي هم دي. د دغه اتحادیې مشر قاضي میر افغان صافي امریکا غږ ته وویل که چیرته حکومت د سوداګرو او صرافانو ځاني او مالي خوندیتوب تامین نه کړي، دوی اړ دي چې خپلې پانګې بهر ملکونو ته بیسي چې دا به د افغانستان اقتصاد لپاره ستره ضربه وي.
زمونږ صرافانو مشکلات دي چې زمونږ صرافانو مشکل ته وایي دولت جدي توجه وکړي، که جدي توجه وکړي که صرافان یا تجاران مجبور دي چې خپله سرمایه یا مسایمه ملکو ته یا اروپا ته او دوبۍ ته او ترکیه ته وباسي، نو بیا به دا ډېره غټه ضربه دي ملک ته. دولت نه موږ توجه دا ده چې باید موږ صرافانو سر او مال خوندي کولو د خاطره او ساتلو ته جدي توجه وکړي. خو زمونږ یو صراف هم دا اوس هم په اختطاف کې تقریبا دوه کاله کېږي، تر یو لک څلویښت زره ډالر یې د کارتونو په ساحه کې اخیستي دي. دا اختطاف کړي هم کېږي، دولت سره بندیان دي خو نه دا غالک اوس پورې سرنوشت داس معلوم نه ده چې یا مړ ده ژوند ده. دولت باید دې موضوع ته خاص توجه وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې د جنایي پېښو زیاتوالي د صرافانو پر کاروبار باندې منفي اغېز کړی دی. افغان صرافانو یوه اونۍ وړاندې په کابل خار کې د سرای شهزاده مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او د محاساب په نوم جلې قاتلونو ته د اعدام غوښتنه کوله. شپږ کلنه محاساب په سرای شهزاده کې د یوه صراف لور وه چې د تیر کال د کب میاشتې پر 19 د کابل خار په خیرخانه سیمه کې اختطاف شوه او یوه ورځ وروسته یې پولیسو په یاده سیمه کې جسد پیدا کړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس هم د امریکا د سیاست په اړه یو رپورت لرو. د امریکا په سیاست کې د پنجشنبې په ورځ هغه وخت یو حیرانوونکی بدلون راغی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې هیواد یې باید د ګولان په هغو لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني چې د 1900 و اتیام کال په جګړه کې یې نیولې وې. دغه اعلان په بیت المقدس کې د یهودانو یو سپیشل زیات د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر پر مهال شوی دی. په دې اړه نور حال د امریکا غږ د خبريالي سندي سن پر راپور کې
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغه دیوال ته ورغی چې د یهودیانو یو سپیشل زیات دی. هغه لومړی امریکایي ډیپلوماټ دی چې دغه ځای ته ورغلی دی. د لسیزو رئیس لوړپوړو امریکایي چارواکو د دغه ځای له لیدلو ډډه کړې ده. تر دغې لیدنې وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ټویټ کې وویل چې تر 250 کلونو وروسته د امریکا لپاره د دې وخت را رسېدلی چې د ګولان په لانجمنو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. اسرائیل د ګولان ستراتیژیکې لوړې چې د شمالي اسرائیل پر سر پرتې دي د 1980 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې لاسوري څخه ونیولې او په 1971 کې یې لزان سره ونښلولې. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ټرمپ ته ټلیفون وکړ چې ترینا مننه وکړي. هغه همداراز وویل
هغه بیا دا کار وکړ. لومړی بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه وپیژاند او د امریکا سفارت یې هلته انتقال کړ او بیا د ایران له ناوړه تړون څخه ووت او بندیزونه یې له سره ولګول. خو اوس یې یو بل مهم کار وکړ، هغه د ګولان په لوړو د اسرائیلو د حاکمیت په رسمیت پیژندل دي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپی وویل چې امریکا له اسرائیل سره ولاړه ده.
جمهور رئیس ټرمپ نن شپه پریکړه وکړه چې هغه ملکیت په رسمیت وپیژني چې لپاره یې سخته جګړه شوې ده. نو سمه ده چې دغه مهم ځای د اسرائیلو د دولت د یوې خپلواکې برخې په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
صدر اعظم نتنیاهو په داسې حال کې د اپریل د 9 په ټاکنو کې له یوې سختې سیالۍ سره مخامخ دی چې د هغه پر خلاف د اقتصادي فساد له امله پلټنې روانې دي او پر هغه د بڑو اخیستلو تګی کولو او د باور د ماتولو تورونه لګیدلې دي. د جارج ټاون پوهنتون راس هریسن وای
دا څرګنده ده او هدف دا دی چې نتانیاهو په ټاکنو کې پیاوړی شي. دغه اداره په څرګنده او بربنډه توګه په اسرائیلو کې د سیاسي پیښو په اړه یو لوری پاتې شوی دی او د نتانیاهو ملاتړ یې کړی دی. نو فکر کوم چې دا کار په داسې وخت کې شوی چې نتانیاهو تقویه شي.
پمپیو او نتانیاهو همداراز موافقه وکړه چې په سیمه کې د هغوی په وینا له ایراني تیری سره مبارزه وکړي چې ښایي دا جمعې په ورځ لبنان ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر مرکزی ټکی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ پښتو ماخمنی خبرونه اوري. په وینزویلا کې خراب روغتیایي سیستم هر اونۍ نور هم خرابېږي. په دې هیواد کې د څو ورځو لپاره د برېښنا تر قطع کېدو وروسته لوی روغتونونه د اوبو د نشتوالي، د تجهیزاتو د کموالي او د کافي روغتیایي کارمندانو د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په رپورت کې. په وینزویلا کې تر ټولو پخوانی او ډیر پیژندل شوی روغتون د کاراکاس د پوهنتون روغتون په ډیر خراب حالت کې دی. د عملیاتو خونې غیر فعال دي، وسایل نه لري، حفظ الصحه کې هیڅ نشته، لفټونه کار نه کوي او یوازې 15% روغتون کار کوي. د ناروغانو په وینا په روغتون کې هیڅ درمل نشته چې ناروغانو ته ورکړل شي.
دلته هیڅ درمل نشته، موږ یې باید د بهر څخه واخلو. تشنابونه د استفادې وړ نه دي او د روختون خونی په ډیر بد وضعیت کې دی.
ډاکټران وایي روختون د عجل برخې انکالوجی او عملیاتو د اوتاکونو لپاره کافی درمل او تجهیزات نه لري. د روختون په پورته پور کې اوبه هم نشته ځکه د اوبو اصلي پمپ کار نه کوي. د ډاکټرانو په وینا دا ټول د دې لامل شوی چې ناروغان ژوند له لاسه ورکړي.
په ایمرجنسی خونه کې د انټي بوتیک دا درملو لکه مخسر مخیو. دا سرطان ناروغان کیموتراپی یا ریډیوتراپی ته اړتیا لري. مونږ هر ورځ شاهد یو چې ناروغان د درملو د نشټوالي لکه بل څنګه ژوند له لاسه ورکوي.
د شکرې د ناروغي یو ناروغ انکا ناکوین په خا د انسولینو د نشټون له امله قطع کیږي ځکه انسولین نه پیدا کیږي.
نو غواړم خامې له لاسه ورکړم، خیر دی کانی مې پریشي، خو ټوله خامې باید قطع نشي. هله کوم رسته وکړي، پرې نګ دی چې زما ټوله خامې قطع شي.
د سخکاري شته په هنتون روختون کې فعالیت بند شوی دی. خلک دهلیزونه کې ګرځي، ناروغان په ویلچرونو کې ښکته پورته کیږي، د روختون خونی او بسترونه ټول تشري.
د دې روغتون یو بل ډاکټر جاکلن دایز وایي چې ناروغانو ته کافي خوراکي مواد نشته. هغه زیاتوي چې د دې پر ځای چې ناروغانو ته صحي خواړه ورکړو، څو ښه شي خو د ستونزو له امله هر څه چې لاسته راځي ورکوي.
څو میاشتې کېږي چې ناروغانو ته یوازې عدس او د جوارو کیک ورکوو. هغه ناروغان چې د چشاک څخه پرهیز دي، د شیدو پر ځای ورته د جوش کړو وروجو اوبه ورکوو، ځکه شیدې نه لرو چې وارې کړو.
خو د وینزویلا د روغتیا وزیر کارلوس الواردو وایي چې د وینزویلا د روغتونونو د وضعیت د ښه کولو او بیرته فعالولو لپاره یو احتمالي پلان لري. په دې وروستیو کې روسیې او امریکا وینزویلا ته له اوو ټنو څخه زیاتې مرستې لیږلې دي. په ورته وخت کې د امریکا څخه باندې 180 تنه مرسته د وینزویلا پولې ته تیر مرسیدلې، خو د مادورو د حکومت له خوا یې مخه نیول شوې ده او همدا یو علت دی چې د وینزویلا د روغتونونو وضعیت خطرناکې مرحلې ته رسیدلې دي. کالیرا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي په 1990 لمریز کال کې د نامنۍ د پراخېدو له وجې افغان سوداګرو او پانګوالو په وړاندې هم امنیتي ګواښونه زیات ول. د قندار د شولیکوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې د ملکی خلکو د سپرلۍ پر یو موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د قاتم لاټر ځواکونو قومندانې پیویلمی کې ویلي دي چې په افغانستان کې دوه امریکایي عسكر د عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. د قاتم لاټر ماموریت پیویلمی کې د عملیاتو د باندې او ځای پاره څنډې ول شوی. د اعلامیې وایي چې د امریکا د دفاع وزارت پالیسۍ لمخې بعد د وژل شو عسكرو نمونه در 2043 ساعتونو پورې اعلان نشي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې وسلوالو د یو مسوي مشر په موټر برید کړی دی. د دې مسوي مشر دوه محافظین وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر امیر شیخ ویلی دی چې په برید کې د مسوي مشر مولانا تقی عثماني موټر چلوونکی ښه کاری جوړ شوی. پولیسو ویلی دی چې په خپل مولانا عثماني ته زیان نه دی رسیدلی، خو یو محافظ او یو پولیس چې د مولانا موټر بدرګه کاوه وژل شوی دي. د پولیسو په وینا برید کوونکي څلور کسان و چې په موټر سایکلونو سپارول او د ډزن وروسته د سیمینا تښتېدلې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې. د سویس امنیتي مقامات ویلي دي چې وی 15 کلنې خزي د باسل په خار کې یو وکلن ماشوم په چاقو وهلی او وژلای دی. مقامات ویلي دي چې د بریدګر خزي د دې عمل او د پیښې د عواملو په حق له پلټنې پیل شوې دي. په چین کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې په چاودنه کې 30 کسان وژل شوي دي او تر 400 ډیر زخمیان دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې دغه کارخانه د ینګچینګ په ښار کې دا او لکلون راهیسې د حشراتو د وژنې مواد تولیدول. د راپور په اساس په دې کارخانه کې د چاودنې له کبله اور د سهار په 3 بجو مهار شوی و. تر اوسه نه د معلومه چې دغه اور څنګه لګیدلی و. په نیوزیلند کې چارواکي وایي هغه برید کوونکی چې په دوه جمعتونو یې برید کړی و او 50 کسان یې وژلي ول، ټول عمر به په زندان کې په کوټه کې یوازې بندې شي. د نیوزیلند صدر اعظم مارسیال وینستن پیټرز د اسلامي همکاري سازمان په استراري غونډه کې وویل چې د غیلان وکړه او غوښتنه وکړه چې د کرکنه ډکو نظریو د لمنځوړلو لپاره د په ګډه کار وشي. د اسلامي همکاري د سازمان دغه عاجله غونډه ترکیه راغوښتي وه. د انډونیزیا ملي هوایی شرکت د بوینګ د شرکت سره د 940 مسافرونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخ کړ. د انډونیزیا ملي هوایی شرکت ویلي دی چې دغه پریکړه یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې د بوینګ د دوه الوتکو قرضیدونه وروسته کړې ده. د انډونیزیا د ګاروډا هوایی شرکت ویانت اخسنان روسن نن د جمعې په ورځ ویلي دی چې د بوینګ د شرکت سره یې په 2014 کال کې د دغه الوتکو اخیستو قرارداد کړی و. او وروسته خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د یو شمیر متحدینو په ګډون مختلفو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس پر څرګندونو انتقادونه کړي دي چې ویلي دي د جولان په غونډیو د اسرائیل د ملکیت حق باید په رسمیت وپیژندل شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د 250 کلونو له تیرېدو وروسته امریکا ته اوس په کار ده چې د جولان په سیمه د اسرائیل ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرائیل د امنیت لپاره او په ستراتیژیک توګه ډیره مهمه ده.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای زمونږ پښتو مخامنی خبرونه پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه دوام لري.